عمله په یو 50 کلنۍ کې یو ول سوه یو 50 مریض کال کې چې د ول سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دریژې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه به خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې وه هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي وه هغه ټوله بندیان کړه او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼی. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ سو. د مخور او بانفوذ خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنیو خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت ته رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذ خلک په دې مهال کې خفه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنی شروع سوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه موخه کابل پریښو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سالی څخه ګټه پورته کړه دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی صدر فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي پلانونه جوړېږي هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود د ځواکونو لخوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ مز نفاق او چې بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي نو هم دا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه او چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نوځي یعنی کله چې دوی په کابل د کابل په بالاحصار کندهار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته رانوزي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی نو دلته د واکمني ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوزي د بابر په باغ کې استوګن کیږي دی راځي بالاحصار ته ننوزي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و د نن ورځ لوست مو همدومره و تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دلو مهرمانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مېمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا د یونان تمدن د نړۍ د ډېرو پخواني تمدنونو څخه یو ډېر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایشی دي د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرت د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1918 کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو د څرګند کړ چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالی کوي د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2015 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې ده یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنۍ نشتون درلود یو مرکزی واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنۍ منځ ته راغله او دغه واکمنۍ پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریی قبایلو د حملو او د هغو د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دی چې د هغوی اصلي د اوسیدو ځای اریاناویجه او د همدغه اریاناویجه څخه دوی د اروپا خواته لیږدول شوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دوی یونان ته راورسېدل او هغه لومړنۍ ډله چې یونان ته راغلې دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسیدونکي د ځان تابع کړل یعنې کله چې د یونان سیمې ته راورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسیدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې ترلاسه کړې د شپاړسمې مخزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړنۍ واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کال کې سترې او ښکلې ودانۍ هم جوړې شوې وې د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول چې داغه اشاری تمدنونه اشاری دولتونه د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونه تر ټولو مشهور دولتونه دي چې داغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې و هغه په دیموکراسي، د علم او د فلسفې پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوي و، د یوې ډلې په سر کې د سپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلود، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي دغه یونانی امپراتوری تجزیه کیږي، او دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوری ته لاره هواریږي چې دغه یونانی امپراتوری د منځه یوسي او رومي امپراتوری واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخه ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودې؟ لومړی د دین برخه ته راځو چې دوی عقیده څه ډول و. د توحید او همدارنګ د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه لامل یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودې، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ شوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمېر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کیږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته راپاتې دي. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی د عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کیږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلود. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځایونو کې دیني مراسم سرته رسول، د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړولې، او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاسته راغلي دي چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او داسې نور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغوی به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغو د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه بیا د خپلې ودانۍ د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبرو او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیره لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فیلسوف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلودونکی فیلسوف دی. دا اوس موږ اوستاسې معلومات د یونان د مصر په حکله راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. دا چې کله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایټالیا کې متمرکز دی. یعنې دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځایه اروپایي هیوادونو ته رسېدل. یعنې دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتیني نوم د همدغې کلمې څخه اخیستل سوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمېر قومونه سره یو موټی سول، سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي، چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 509 زیږدیز کاله پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو، چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و، چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې، یا کله چې دی واک ته ورسېدی، د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع سوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و، چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل. قانون او نظم یې غښتلې کړ، محکمې جوړې کړلې، پوستې خدمتونه یې جوړ کړل، او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړې. چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي، هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړې وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه، هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوي نه وه، او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و، او د بیزانتوم یا قسطنطنیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل، نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول، چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله، او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه. مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي، چې پلازمینه په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه، او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود. د هغوی عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي، او اتارود پیغام رسوونکي خدای ګڼل. او په روم کې ډېر عبادتځایونه هم ودن سوي دي، چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده، چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیحیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده. د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول. مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي، او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان، غیر رومي خلک او غلامان. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډېر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی، او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډېر خراب و. د همدې امله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی. په رومي ټولنه کې خلک په بېلابېلو دندو باندې بوخت و. د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تېروي، او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وې هغه درې څانګې درلودی، چې یو مدني کورنۍ قانون و، چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و. دوهم هم د خلکو قانون و، چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده. او درېیم هم طبیعي قانون و، چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودی. د هنر په د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی وو. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی چې تر اوسه هم دی دغه کوم آثار چې دی تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو تر نن څخه کو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسوو. درس تر راتلونکي درس پورې مې په خدای سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چر
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1. د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
Bye. بازار تا ما ورتا خوش زان تا دول تور کمیس می خواهد ما ورزا چه زود و کار تا ما ورشن تگره پسود دول رنگ بدل لیلا لیلا خانستا دا انا وله ی قربل ده ولا دا مستادا دا انا وله ی قربل لیلا لیلا خانستا دا انا وله ی قربل چرا گور مولا وسا مہنتا دیوے سشے دراون مول ٹھیک مستا ور بلتا دیوے سو شال با پتر کو مول اورا باند بن لے لیلا دے رکھا استاد اڑولے یہ قربت ہے ولادم